دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. آقای صالح خوش آمدین.
ډیر مننه ستار فروخ تاسی هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام او یو بیا سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. نن د شنبه د غویې صبر دویمه د اپریل 28 پیل خبرونو کېږي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران رهبر د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قمندان وټاکئ. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. دغه ډلې په هغه اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس اماخ کې پرون خبره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل سو کسانو شمیر 10 ته ورسېد. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اتو ټپیسو ملکانو له ډلې دریو پرون یک شنبه د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډلیز برید کې ټولټل درې افغان پوځیان او و ملکان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ وسلولو حمله کوونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت برید وکړ چې برید تر 2 ساعتونو وروسته د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لالمه ساحه د غلامډاک ساحه د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د تخمنانو جملې نه چې دوه پکې عمده قوماندانان وو 14 کسان دوی افراد له منځه لاړل. 16 نه زیات دوی زخمیان شول.
ښاغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. حسین خیل وویل د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کوي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده تصفیه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړی چې په چپرهار کې پرون افغان ځواکونه د دوی پر کمین ور برابر سوي او په نتیجه کې 14 افغان پوځیان وژل سوي دي. خو افغان ځواکونو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپل لوبډله اعلانوي. دا خبره د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسمي. ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي.
شغلی فضلی چې له جنوبی افریقا له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ګلبدین نایب په مشرۍ د افغانستان ملي لوبډله به د همدې میاشتې په پای کې له جنوبی افریقا لومړی کابل او بیا انګلستان ته سفر کوي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د جون له لومړۍ د جولای تر 14 د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره مسابقې وکړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قمندان وټاکه. دا په اصل کې د چي دغه ځواک پوره 2 اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل سو. د ایران د دولتي رسنیو په حواله خامنه‌ای پرون د سپاهي پاسداران انقلاب د مخکنی قمندان جنرال علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی د دغه ځواک د نوی قمندان په توګه وټاکه. جنرال علی جعفری یولس کاله د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان وو. د جعفری ځایناستی حسین سلامی 59 کلن دی او مخکې دغه ځواک مرستیال وو. د ایران دولتي رسنیو د سپایي پازدارنې انقلاب ځواک د قومندان د بدلېدو علت نه دی څرګند کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې د ایران سپایي پازدارنې انقلاب ځواک یو تروریستي سازمان وباله. ایران دا کار وغانده او په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ مرکزي قومنداني د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې امریکا د عیسویانو د اختر یا ایستر د جشن پر مهال په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې بریدونه په کلکو ټکو غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون یکشنبه په ویلامیه کې په سریلانکا کې دغه چاودنې غندلې او له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پرون د سریلانکا د پلازمېنې کولمبو د ځینو هوټلونو او کلیساګانو په شمول په ځینو سیمو کې څو تنظیم سوې چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او شاوخوا 450 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون سهار د شپږو چاودنو راپور ورکول سوی چې دوی چاودنې بیا وروسته وسوې. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمې چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي چې داسې ګمان کېږي ډېرې چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. پولیس وایي 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سریلانکا کې د له کورنۍ جګړې وروسته چې لس کاله مخکې پای ته ورسېدله تر ټولو خونړي بریدونه بلل سوي دي. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکی چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. دا په اصل کې ده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 25.5% شمیرل سوي رایو له مخې زیلینسکی څه باندې 3.5% او پروشینکو څه کم 25% رای ګټلې دي. زیلینسکی ځان یو ساده کس بللی و چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره راغلی دی. ولودیمیر زیلینسکی پرون په پلازمینه کیف کې یو خبری کانفرنس ته وویل: زه غواړم ووایم چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو مننه کوم چې ما ته یې زما د بریا مبارکي راکړله. زه یې منندوی یم. راته ویې ویل چې هر وخت ورباندې حساب کولی سم. زما او زما د ټیم بریا یې ومنله. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکی ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډله نن اعلانېږي.
ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي.
په یو راپور کې اوري چې په کندهار کې د میوو سوداګر وایي چې مالي تاوانونه وراوښتي.
ډېر بار قیمت یې دلته خریداري کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې د فرم چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنی 50% تراته شوی دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن له ایراني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د نورو مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری آژانس په یو راپور کې راغلې ده. دغه آژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وار به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث وسی. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اپریل نیمایي مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري. خدای واشنگتن ته ولاړ او خبرې دغسې پاتې سوې. سفیب الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وی ل امریکای پلاوی سره به راتلونکو دور خبري ل افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو په محل ویش متمرکز وی. دا خبره فرانسوي خبري اژانس پرون یک شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړی ده. شاهین په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی ل امریکا سره ل افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو په وټلو موافقه ته ورسیدل او دا چې جزئیات لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغه چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډمنېدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دی له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاټ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اگر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیره ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه امریکایي ځواکونه او ناټو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمې ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پورز د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبري پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یو پلان شوی ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به پر راتلونکو څو اونیو کې بیا په خپلو کې خبري پیل کړي. په افغانستان کې جګړه روانه ده چې په دې جګړه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د جګړې ترڅنګ زیات کسان د هوا د ککړتیا له کبله هم په افغانستان سیمه او نړۍ کې مري. سره له دې چې د افغانانو د مرکز ولایتونو اوسیدونکو د ککړې هوا او اوبو د غرس پټول کې د چاپریال ککړتیا شکایتونه لري، د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیر کال کې د دغو ستونزو د کمولو لپاره موثر کارونه کړي دي. تفصیل خان محمد سینا.
ډاکټر وګورم انجبور ان سلفا داره، تختای پوشی درد داره.
د کابل اوسیدونکو وای د چاپیریال ککړې هوا او بو په ډول ډول ناروغي وخت کړی دی. دوی وای کلونه وشول چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د غنو ملي او نړیوالو مؤسسو په مرسته د هوا او اوبو د ککړتیا د کمولو لپاره هڅې کوي او پیسې مصرفوي، خو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دغه ستونزه کمه نشوه. د کابل ښار دوه اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل.
نوم می ده شاین ده دغه هوا خاکباد سرکو کې جنگلی چایان ډیر دی. منګه دولت نه قضا کوي ته نه توجه کی چې دغه هوا لوده دغه خاور جنگلی دغه شاین ورکسی
موریز دیس روز پرواز خرابیدو په حال کې ده او دولت باید دې ته توجه وکړي ځکه چې تکلیفونه خلکو ته زیات شوی دي. هم دغه موریز دیس چې روزانه خلکو ته هزار رقم مشکلات او تکلیفونه پیدا.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د هوا او بو ککړتیا په وروستیو شاوخوا اتلسو کلونو کې په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په هیواد کې د ډیری مرګونو ناروغیو لامل همدغه ککړه هوا او بو او په مجموع کې د چاپیریال ککړوالی دی. افغان دولت په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا د کمولو په هدف له څو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه چې د تیر کال د هود تر میاشتې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د دغه ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د روان کال د پلانونو د تشریح کولو پر مهال وویل، له تخنیکي تجهیزاتو، مسلکي کادرونو او لازمې بودیجې له کموالي سره سره توانېدلي چې د دولت د یو شمېر ارګانونو او ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته د چاپیریال د خوندیتوب په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د دغه ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په تیر کال کې په کابل ښار کې د یاد ادارې د کلونو په اړه وویل،
گازی سازی 3500 اراده وسایت نقلیه
دو بوبل د 3500 نقلیه وسایت و گازی کول، 140 سقاوو او حمامونو تړل، د خښتو د پخولو د 1500 بټیو او د 141 تولیدی فابریکو ارزول، د دولتی ادارو او نورو ځایونو د پخلی د سیستمونو بدلول، او همدارنګه د چاپیریال ساتنې 238 شکایتونو ته رسیدنه شوه ده.
شکایت محیط زیستی رسیدگی شده.
د دغه ادارې رئیس شازمان میوندی ژمنه کوي چې د دوی د راتلونکو پلانونو له پلي کېدو سره به په ټولو ولایتونو کې د چاپیریال ساتنې دفترونه نور هم مجهز او شته ستونزه به کمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د هوت په میاشت کې یو شمیر وزارتونو ته سپارښتنه کړې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلانونو په پلي کولو کې دی هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
او سم مرزو د سپورت نړۍ ته. د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی آزادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جون او جولای میاشتو کې د انګلستان او ویلز په کوربتوب په نړیوال جام کې له پیاوړو ټیمونو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عزیز الله فضلی سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. لومړی یې د ملي ټیم له نوي کپتان ګلبدین نایب سره د لوبغاړو د تازه ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ټولو لوبغاړو په شمول باندې دغه لوبډل مشري مبارکي وویل، او په زمن کې ډاډ ورکړي چې موږ به په نړیوال جام کې تاسو درسره یو او تاسو پر سپورټ کوو. نو دا یو ډیر ښه خبر و چې د افغانستان ټیم باید په یو ښه اتحاد او اتفاق نړیوال جام ته ولاړ شي. زموږ هدف هم همدا و. نو زه امیدوار یم انشاءالله چې په نړیوال جام کې به د افغانستان د ملي لوبډلې پرفارمنس یا د دوی په نړیوال جام کې لوبېدل په اتحاد او اتفاق
ټولو ټیمونو له افغانستان پرته نړیوال جام ته خپل سکواډ اعلان کړی دی. افغانستان به څه وخت دغه سکواډ اعلانوي؟
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دی او 3 کسه ریزرو دی، دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما.
څه رقم لوبغاړي مو اخیستي دي؟ ځوانان پکې شته؟ تجربه لرونکي لوبغاړي شته که څنګه؟
واقعا نو ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دی، او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دی. نو څه چې د افغانستان د لوبډلې استعداد او څه توانایي پکې کې ده دا ټول په نظر کې نیول شوی. هلتا چې په افغانستان کې خو تاسو ته معلوم دی چې استعداد بیخي زیات دی، نو انتخاب یو څه سخت دی چې دا د غوروي پړاو یا د غوروي کمیټي یا سلیکشن کمیټي مسؤلیت دی چې هغه فاینل سکواډ یې بینن اعلانوي. دوی لپاره هم دغه یو سخت ډیسیژن و، ځکه ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي، نو انشاءالله ټول ته په دقیق سره کتل شوي دي او دغه نړیوال جام ته به یو بهترین لوبغاړی انتخاب شوی.
مننه. د ګلبدین نایب په مشرۍ دغه ټیم به څه وخت افغانستان ته ځي او بیا به څه وخت بیرته لندن ته روانېږي یا انګلستان ته به ځي؟
دوی به انشاءالله 28 تاریخ باندې د سویلي افریقا نه کابل ته راځي، او څلور ورځې به په کابل کې وي، او بیا په 9 او 10 تاریخ باندې به دوی په سکاټلند کې دوی سیالي لري، او بیا به په 28 باندې د هارلند سره دوی سیالي لري، نو ان شاء الله ولادیز د هارلند سیریز چې څنګه ختم سو انګلستان ته رواني شي.
مننه. په اخر کې غواړم پوښتنه چې د راشد خان، محمد نبی او مجیب زادران نمونه به هم په سکواډ کې وي که څنګه، ځکه چې هغوی خو په تمرینی کمپ کې نه ول ټیم سره،
چون هغه په یو غټلی کې قرار لري آی پی ایل کې، هغه به ان شاء الله د هارلند میچونو ته راځي او خپل د ملي لوبډل په ترکیب کې به د هارلند په وړاندې باندې هغه دوی ورځنی سیالي چلو د هغه په وړاندې به لوبیږي او بیا به یو ځای ان شاء الله نړیوال جام ته ځي. بالکل، هغه هم د لوبډلې په ترکیب کې شته.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فاضلی ولو ازادي راډیو سره په خبرو کې دو ویل چې د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې حملې ته پام اړولې او لیکي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت دغه حمله چې له څو میاشتو راهیسې د کابل نسبتا آرامي مختل کړه، له طالبانو سره د سولې د ښکاره خبرو سره سره په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د دوام ښکارندوی کوي. نیویارک پوسټ لیکي پر دغه ودانۍ چې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمه کې پرته ده، په برید کې چارواکو د څلورو ملکیانو او درې پولیسو د وژل کېدو او اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د نیویارک پوسټ په وینا وسلوالو طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره په قطر کې څو ځلې خبرې کړې، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډېرو دا ډول حملو چې ملکیان پکې وژل شوي مسؤلیت یې بلې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش اخیستی دی. نیویارک پوسټ تر دې حمله مخکې د کابل نسبی امنیت ته په اشاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د څو غونډو یادونه کوي او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کوي چې طالبان له یوه سوله ییز جالجړي سره موافقه وکړي. د سولې له روانو هڅو سره په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو پر خوندي کېدو ډېر ټینګار کېږي. بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د ټولنیزو شبکو له لارې د افغان ښځو لخوا هغه پیل شوی کمپاین ته پام اړولی چې هدف یې د سولې له خبرو سره د دوی د حقونو د سرو کرښو ټاکل دي. د ډیلی میل په لیکنه کوبرا سمیم چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی ده په خپله فیسبوک پاڼه کې کښلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي، په ورزش کې د ښځو ګډون د دې لپاره سره کرښه ده. پخوانی سیاسي فعال فرخنده زهرانا دری بیا په یو ټویټ کې د ښځو پر مشر تابر رول ټینګار کوي او وایي چې دا مسله د بحث وړ نه ده. سمیرا حمیدی چې یو فعال ده بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې تاکید کوي. د ډیلی میل په لیکنه په ټول افغانستان کې ښځې د ټولنیزو شبکو له لارې زما سره کرښه په نوم له دغه کمپاین سره یو ځای شوي دي. د دغه کمپاین هدف پر افغان حکومت، طالبانو او امریکا فشار راوړل دي چې دا مسله یقیني کړي چې په دې هیواد کې د ښځو پرمختګونه چې په سختۍ یې کړي په بیړه د سولې په یو موافقه کې له پامه ونه غورځول شي. سمیم چې دروش کلنه ده لیکي که طالبان بیرته راشي موږ به د زده کړې او سپورټ له حقه بې برخې شو او اندا چې له کورونو بهر وتلو څخه به هم منع شو. خبریال او فعال فرهناز فروتن چې د ملګرو ملتونو د افغان ښځو په ملاتړ د زما سرې کرښې کمپاین پیل کړی وایي د دې لپاره سره کرښه قلم او د بیان ازادي ده.
او سم یو سیمه ایز مسئله چیړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یک شنبه ایران ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړی دی. د عمران خان او ایرانی مشرانو د نن ورځې خبري پر دوه اړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې اسلام آباد له تهران وغوښتل څو د هغو تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد د څوارلسو پوځیانو په وژنه کې لاس لرلو تورنې سوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په دوه اړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت څرخیږي. عمران خان پرون یکشنبه ماښام مهال مشهد ته ورسېد او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخته سیال سعودي عربستان سره ډېرې نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې څوارلس پاکستانی پوځیان د اپریل په 13مه په بلوچستان کې د 1500 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړمه ورځ وویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلی دي.
نئے الائنس بی آر اے کے ٹریننگ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس
د دې بی آر اے نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے.
خغلی قریشی وویل د پاکستان سره اعظم عمران خان په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې وه چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکې ډلې وځپي. ایران ویلي وو د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی وو. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کې فعاله ده.
تاسو ل پیغامونو
عبد الوسیم د کونړ ولایت د چفی دری ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنگ وشو او عوام ته راګړ شول د چفی دری نه او څه پورې حکومت یې مرسته د عوام سره انده کړي. کوم ماجرین چې راغلي او والی چې دی کله هله جو کله امریکا لو شي وادي خلکو سره کوي چې زما حکومت وکم او څه پورې چیندې کړي او بل کوم امنیتي چارواکي چې دی هغه ټول لاغلي دی او د عوام د ولاړ دی او خمنډه تړلوله کوي او څه پورې والی زموږ سره هم ونه کړ او نه راغې د ماجرین ته کوڅو به وسلام
څرنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو نو موږ سهار زیه وخت لږ د مجرین ریاست اویا چاکس وو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل لمبرنه راته واخیستل بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې خو سیلابو هم زه په دې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه د غلي نه ده ورو ورځ موږ سره مرسته وکړو موږ هم د دې هیواد بچان یو موږ د افغانستان خلک یو د هر مظلوم سره دې مرسته وکړي او که پرشناخته باندې ویشي کمی یادې د تشکرو کاتانې د دې دې یو ګوري چې کاتانې څو میاشتې کېږي چې موږ کړې موږ دې یو څه مرسته نه دې ورکړي نو دغه مو نه ده موږ د بچانو کچيري مرسته ورسره کوي د دغه مهاجرین سره خو دولت کوي مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک بیا چم پکې کې یادا شي پکې کې باید دې خلک سره دا څېړې کور ته ورشي معلومات دې د خلک ډوډۍ لري نه لري نو بس کې دې ځان په مورکړې خو مالسي وي نو بل دې وځي د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم
زه شبا څنګه درنم دي دینه خلې دي کاني کلی څخه زما پیغام دا دی چې د خوست ولایت نه د شکوت ولسوالۍ نه یم سیمګ سیمه کې سخت او روخ شوی دی چې او بډیرا دو نه منو د چنی د کز خپل یو دکاندار یم چې نخ ما کو تک لای چې بزر نه زه سامان د زه خوراکي سامان پاکستان دی کی خور دی او بډیرا په بایګي سړک نشته چې می په سړک نور شي جگہ په وړو باید می ته سړک ته شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
راپور نوایي چې د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو په یو کان کې اته کان کیندون کې مړ شوی دی. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه پرونه وخته په درېسو پولیسوالي کې سوي ده. د هغه په خبره اتو کان کیندونکو په کان کې د غازو خپرېدو له کبله صبر کړی ده. د ولایتي شورا رئیس ویلي چې دغه کان کیندونکو مړي له کان څخه چې 1500 متره ژور وو ایستل شوی دی. او سم ستاسو ځینی اسمي سونه لولو. دفتانی په خپل سیمه کې لیکلي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي ترڅو د پوځي یونیفورم څخه د دولت وسلوال مخالفان غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره د قطر راتلونکي غونډې کې باید لومړی د اوربند په اړه بحث وسي بیا به مثبته نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس د هلمند له ندالي لیکلي که د خالد او حتح د عملیاتو پر ځای دواړو خواوو د سولې اعلان کړی وای خدای او افغانان به ورڅخه خوشحاله سوي وای. اسدالله جواد للغمانه زموږ هم عجیب حکومت دی. لیولوري له پاکستان سره د دشمنی دا وکوي لبل خوا په هیواد کې زیاته مالی راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کې چې حکومت یې باید مخنیوي وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر وروستوي سیلابونو د تیرو 15 ورځو را په دې خو د پکتیا په 15 ولسوالیو کې د خلکو پټي وړي او د سیمې خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. قاسم ځواک له هلمند موږ سوله غواړو خو طالبان او حکومت بیا د جنگ اعلان کوي، موږ به تر څو وژل کیږو. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي، په هر قیمت چې وي افغانان سوله غواړي باید چې سوله وسي. او د هلمند له مرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلي، پر بېګنا کسانو برید کې له هرې خوا کیږي، د منلو وړ نه دی، باید هر طرف د سولې لپاره کار وکړي. فیسبوک تایید کړی دی چې د ځینو کاروونکو ایمیل آدرسونه یې د هغوی له اجازې پرته کاپي کړي دي. نور له اسمت څاروان څخه اوري.
فیسبوک ومنله چې په غیر قصدي ډول یې د څه باندې 1.5 میلیون تنو کاروونکو د تماس ایمیلونه بېله دي چې د هغوی له خاوندانو اجازه واخلي اپلوډ کړي دي. د ایمیلونو په اړه دا معلومات د هغه سیستم په وسیله اخیستل شوي چې د فیسبوک د نویو کاروونکو د پیژندلو لپاره دی. فیسبوک له خپل نویو کاروونکو غوښتي چې د خپل ایمیلونو پاسورډ ورکړي. فیسبوک ویلي چې اوس یې دا طریقه بدله کړې او نور به د نویو کاروونکو د تماس ایمیلونه نه اپلوډ کوي. د ادارې همدارز ویلي د هغو ټولو کاروونکو معلومات به ډیلیټ کړي چې د هغوی له اجازې پرته په اتومات ډول اخیستل شوي دي. فیسبوک ظاهرا د خپلو کاروونکو معلومات د دې لپاره غوښتي چې د فیسبوک د کاروونکو ترمنځ د شخصي او ټولنیز ارتباط د نقشې له جوړولو سره مرسته وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ایشیا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابرات